السلام علیکم ستړي مشه نن سه شنبه ده 1400 رم کال ده لړم اقرب دیار لسمه د 2015 کال ده نومبر څلورمه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ويم په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه شل کسان مړه او 950 نور ټپیان شوي دي. اوچا د دوشنبې په ورځ یو راپور کې ویلي په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. همداراز په بلخ کې 614 کسان او په سمنګانو کې 329 کسان ټپیان دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. د یکشنبې شپې ناوخته شاوخوا 1 بجه د افغانستان شمالي ولایتونه په تېره بلخ او منګان پیوی زوروري زلزلې ولړډول چټه کارونی آن په کابل او نورو ولایتونو کې هم هیڅ شو. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي امریکا ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی له خاورې پر افغانستان برید وکړي. پاکستاني رسنیو دا خبره د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري په حواله کړې ده. چودري د دوشنبه پر ورځ په ناسته کې خبرونه ته ویلي اسلام آباد له واشنگتن سره داسې کومه هوکړه نه لري چې په اساس یې پر افغانستان برید ته اجازه ورکړي. د پاکستان د پوځ ویان دا خبره داسې وخت کړې چې د راپورونو له مخې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د حکومت جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي امریکایي ډرونونه د پاکستان له لارې افغان خاورې ته دننه کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ 13 میاشتې خونړۍ نښتې وشوې، خو بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دواړو خواوو اوربند ته غاړه کېښوده. تمه ده د نومبر په 6مه د اوربند دوام او اړوندو چارو په اړه یو وار بیا طالب چارواکي او پاکستاني مرکچیان سره جرګه شي. په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوستیو شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړ. افغانستان، سوریا، وینزویلا، کولمبیا او هند هغه هیوادونه دي چې لږ تر لږه 3 میلیونه وګړو یې تیر 2024 کال د پناه اخیستلو غوښتنې کړې دي. د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په یو تازه راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور کړی راغلی، د پناه غوښتونکو دا شمیر د 2023 کال په نسبت 14% زیات دی. د پاسنیو 3 میلیونو کسانو لټلې چې 2024 کال کې د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په غړو هیوادو کې د پناه غوښتنې کړي لږ تر لږه نیمایي په امریکا کې دي. نږدې ټول اروپایي هیوادونه، انګلستان، کاناډا، امریکا او جاپان د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان غړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 16 ورځې نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تروت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي چې د ملي لوبډلې د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پریکړه کړې. اخوا جاناتن تروت په یو بیان کې ویلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ملاتړی پاتې کیږي او ورته د بریا هیله کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستل شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. ملګرو ملتونو ویلي په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله شل کسان مړه او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي. د تورخم دواړو غاړو ته ایثار یو شمېر مسافر او افغان کډوال وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. کرکټ بورډ اعلان کړی چې د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت په 2026 کال د کرکټ تر نړیوال جام وروسته له افغان ټیم سره مخه ښه وکړي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله شل کسان مړه او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې تېر ورځ خپور شوی راغلی، د بدخشان ولایت د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې هم 2 کورونه ویجاړ شوي او د ارزونې یوه ګډه ډله د وضعیت د بیړنۍ څارنې لپاره چمتووالی نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه شل کسان مړه او 950 نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د نومبر په 3مه خبر کړی ویلي چې په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې بیا 329 کسان ټپیان شوي دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. راپور کې زیاته شوي چې له نوي زیات کورونه تخریب شوي چې له ډلې د سمنګان ولایت په خلم ولسوالۍ کې له 50 زیات دي او په تاشقرغان څنګه کې د غره خوېدو لامل د بلخ کابل لوی لار د ډبرو د راولېدو لامل په موقت ډول تړل شوی و خو له پاکولو وروسته بیا پرانستل شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې تر اوسه 15 ټیمونه بلخ او څلور ډلې سمنګان ته د لومړنیو ارزونو لپاره استول شوي دي. د اوچا په ټکو د بلخ ولایت چارکون، چمتال، کشنده، مارمل، مزار شریف او په سمنګان ولایت کې بیا فیروز نخچیر، حضرت سلطان او خلم ولسوالۍ تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي دي. اوچا زیاته کړې چې پر دې سربیره په بدخشان ولایت کې د افغانستان د ناورین د مدیریت ملي ادارې راپور ورکړی چې د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې څو کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي او د بیړنۍ الیک لپاره د ارزونې یوه ګډه ډله د جوړېدو په حال کې ده. د متحدو ایالاتو د ځمکې پیژندنې ادارې ویلي چې دا زلزله د دوشنبې په سهار د نومبر په درېمه د بلخ ولایت د مزار شریف ښار ته نږدې وسوه چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 و او ژوروالی 28 کیلومتره و او د سمنګان، بلخ، بغلان، کندوز او بدخشان په ګډون په څو شمالي ولایتونو کې احساس و. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم ویلي چې د دوی ټیمونه ټپیانو سره د مرستې او ځنګلو سره د بیړنیو اړتیاو د ارزونې لپاره په سیمه کې دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې لومړني هوایي ارزونې ښودلې چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله د زیان کچه له تمې کمه وه. د سازمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په درېمه په یو بیان کې وویل چې د ملګرو ملتونو د څارنې الوتنې د اغېزمنو سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د پراخې بې ځایه کېدو هیڅ نښې نه دي موندلې. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت د زلزلې له امله د مړو شمېر 40 او د ټپیانو شمېر بیا 540 ښودلی دی. په ورته وخت کې د سمنګان لپاره د طالبان د حکومت د والی مطبوعاتي دفتر هم د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست لخوا د ورکړل شویو شمېرو پر بنسټ په یو بیان کې ویلي چې په دې ولایت کې 12 کسان مړه او 329 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې ټپیان د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو دي چې 248 ټپیان د ایبک او پاتینور د خلم، حضرت سلطان، ښکته دریسوف او پورته دریسوف بازار مقصود او له سرباغ دي. په سمنګان ولایت دریسوف ولسوالۍ کې یو روغتون کې یو روغتیایي مسؤول سید عبداللطیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیاتره مریضای کې به مو مراجعه کړی و دونه وضعیت چونو قدر خوب نه بودن.
ډېری ټپیانو چې موږ ته یې مراجعه کړې وه وضعیت یې ښه نه و. هغوی مو د مزار شریف ملکي روغتون ته واستول د دې لپاره چې تر دیوال لاندې شوي وو په ملا او پخو ژوبل شوي وو.
د افغانستان په شمال کې د تاشقرغان د تنګي وډ په اوږدو کې په یو بازار کې یو دوکاندار وایي چې دکان یې په زلزله کې زیانمن شوی او د مالی مرستې غوښتنه کوي. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دای له 13 کلونو راهیسې د دې خوراکي توکو دکان مالک و.
تقریباً دو لحظه پر مول داشتیم. از دو لحظه پر مول 30,000 پر شاید مول مونده باشه. دیگه شکلش از بین رفت.
دلتا مو کبو دو لکه افغانی مال درلود. اوس خواهی ده دیر سر افغانی و پرزخت مال پکی پاتی وی. نور طول لمن زد لیلی. زمو کورانه ای اتا کسی زده. لدولت او مؤسسو غوارو چه هر سه پا وسوی موږ سره د مرسته وکړي.
دا سلسله چې د افغانستان شمالي ولړزاو شاوخوا دوه میاشتې وروسته له هغې سوي چې د اګست په 1 د دغه هیواد په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 6 زلزله وسوه چې له 2200 څخه ډېر کسان پکې مړه او نږدې 4000 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا تر اوسه د هیواد په ختیځ کې د زلزلې له پایلو نه دی رغېدلی او د راپورونو له مخې په زرګونه خلک چې په کونړ ولایت کې کورونه له منځه تللي لا هم مناسبې سرپناوې لري او خپل ورځې شپې تر خیمو لاندې تیروي.
ازادي خبری مجله اوري. اوس به هم د ډاکټر احمد الدین مارج خبري واورو چې د زلزلې په وخت کې څوک ټپي کیږي نو څه باید وکړي او د بیړنۍ وقایې او درملنې لپاره څه اقدامات پکار دي.
چې تاسو یې مسمومیږي او پس د مسمومیت څه کومه وسلو سي دا خبره مهمه ده. هم دیو سلام په پرتبات باندې او هم د زلزلې په خاطر باندې. نو که چېرته د زلزلې په خاطر باندې که چېرته څوک زلزلې لاندې شوی اولین شی چې څوک کار کوي باید متوجه شي چې کوم چینه وینه راځي که نه راځي. د هغه چینه چې وینه راځي نو په هغه باندې دی په هر وسیله باندې څه کېږي هغه وینه باید بنده کړي. ښه خبره یې دا ده چې په لاس باندې اول خوشي کړي چې د لاس په واسطه باندې بنده کړي هغه وینه. او که چېرته یو پړی یا بل شی موجود وي کله کله چې نه موجود سری سره پرتوغاخ پیدا کېږي یا خلک کېدل یا کمربند هغه دې زمغه تړلي رجنه سیوین راځي لګ فورسه دې موږ یې باندې دا فلک ما دغه اندازه کړه کوټړي تی وی باندې شنو دې ویني جنم قطع شي دا خبره مهمه ده په ټول حالتو کې کچر سیلابي کچر زلزلې کچر مې هر حادثه یې په تیرې په طبيعي افاتو کې شي هر شي دا خبره ډېره مهمه ده جیوی نه بندول زیاتره په پیښو کې د مرګ سبب د خدای په لاس کې ده خو سبب یې د وسیله یې معمولا د وینې ضایع کېدل ګرځي ټول نه مهمه خبره داده چې سړی جیوی نه بند کړي دوامه خبره داده چې سړی جیوی نه له بندېدو سره سم بیا همزمانه یا لږ نه لږ وروسته هغه څوک چې مصوم ده هغه په یو هوار کې باندې واچي هوار ځای کلک چې باندې واچي هوار ځای باندې واچي بعض خلک په کټ باندې اچي دا خبر نه ده یا د پسترو منځ کې په کمپلو کې دا خبر نه ده په یو هوار چې چې نه څه کې واچي کلک اعلان دې کلک سخت دی هغه چې باندې واچي او سم لاس دې سم لاس دې پاس دې چې ویني باندې کړل ویني دې البته مخې دې چې جی په جی کې باید ویني باندې کې باید نو چې په جی کې بیا وروسته دې وګورې چې مریض تنفس کوي که نه کوي که چېرته مریض سره نفس باسي سا ویستلی شي امکانات یې سا ویستلی شته خطر ښه که نه یې سند باسي نو په هغه صورت کښې سا ویستل په دې طریقو باندې کولی شي دوی وګوري یا د قفس سینۍ ته دوی ګوري کالي چې اوچته چیرې کړي ودې باسي د کمیس سینۍ ته دوی وګوري چې آیا قفس سینه خطه او پورته کښې حرکت کوي که نه دا مهمه ده بل دا په سترګو کتل کېږي دوم دې غوږ دې ناروغ هغه د مصوم سړي خولې ته ونیسي وادې ونیسي آیا چې ښه هوا ښکته پورته کېږي که نه دا نفس سړی نفس باسي که نه او همزمان چې کله چې دی غوږ ونیسي په غومبوري دې هم وګوري چې په غومبوري باندې ګرمه یا یخه هوا لګېږي د پزې له خوا نه یا د خولې له خوا که نه په دغه درې شیانو باندې دې دا تثبیت کړي چې آیا مریض ته نفس کوي که نه کوي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې د تورخم دواړو غاړو ته ایثار یو شمېر مسافر او افغان کډوال وایي له جدي ستونزو سره مخ دي او دا چې دا لاره باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي په دوی کې یو اړخ ته مسافر او بل اړخ ته ګڼې کډوالي کورنۍ دي چې یو بل لور ته د اوښتو انتظار کوي د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې له تېرو نږدې درې اونیو راهیسې پاکستان تړلې خو د نومبر په اوله یې د شنبې په ورځ تورخم د هغه افغان کډوالو په مخ یو اړخیز پرانیست چې په جبري ډول افغانستان ته استول کېږي جزئیات په دغه ریپورت کې
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغه مور یې پېښور ته د تګ په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولې او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
زما مور له څه مودې راهیسې ناروغه ده ډاکټر مخکې موږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بېرته راشي کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو خو کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده که موږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي موږ نشو کولی بېرته راشو
د تورخم خارګوټي او اوسېدونکي غفور په سیمه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تېرو شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمېر بیړني ناروغان بند پاتې دي دوی ډېر بېوزله دي او دلته د استوګنې ځایونه هم نه لري دوی له میمنې فاریاب سمنګان بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي
که څه هم د تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د اوښتو لپاره پرانیستې ده خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د ګڼې ګوڼې او د اسنادو د څېړنې د ځنډ له امله له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است به خاطر که جایی نیست هوا سرد است کودکان زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند
د راپورونو لمخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوري او تا په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالي زیانونه اړولي. د کرخې د دواړو لوري او سوداګرو له پاکستان غوښتي چې د غلار د سمدستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته د اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر درېمه د کډوالو د ستنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیچ چاته پاکستان ته د غوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې پورس په خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وختي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ 1200 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربان هوکړه وشوه او فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروي.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر شلو وریز نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تراوت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي د مشر روزونکي جاناتن تراوت دوره به په رسمي ډول د 2026 کال د شلو وریز نړیوال جام وروسته پای ته ورسیږي چې ټاکل شوی ده په فبروري کې ترسره شي. بورډ لیکلي د ملي ټیم د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پریکړه کړې ده. جاناتن تراوت بیا د افغانستان د کرکټ بورډ تر اعلان وروسته په یو بیان کې ویلي، زه په هغه څه ویاړم چې موږ په ګډه ترسره کړل او زه به تل د افغان کرکټ ملاتړی پاتې شم. زه هیله لرم چې ټیم او افغانان په راتلونکو کلونو کې هم بریالي وي. د انګلستان پخوانی نړیوال لوبغاړی جاناتن تراوت د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د هغه په روزنګرۍ کې افغان لوبډلې د تیر شلو وریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورسېد. همدارنګه د تراوت په مشرۍ افغان لوبغاړي وتوانېدل په تیرو څو کلونو کې د انګلستان، استرالیا، پاکستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او ځینې نورې لوبډلې ماتې کړي. افغان لوبډلې له اکثرو دغو ټیمو سره مخ کېدل، خو ماتې نه وی ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ لا د جاناتن تراوت د ځایناستي د ټاکنې په اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې نه ده روښانه کړي چې څه وخت به د هغه د ځایناستي د ګمارلو اقدام کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیتونه او خبریالي ډیر ځپل شوي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر 2025 کال د اګست تر 15 په تیرو څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلی چې د ملي ژړې ټلویزیون د دوو کارکوونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي وو، 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او د خبریالان او رسنیو د کارکوونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون ویاند حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر 4 کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بېساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې له طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر افغان سنگرګری وایي په کارونو او فعالیتونو د طالبانو حکومت لګول شو بندیزو لسختو کړهو سره مخ کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل د دې بندیز لګیدو رئیسی ډیره بیکاره شوی او ځینې هغه چې کار کوي لویری تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ دي. دوی شکایت کوي په داسې حال کې چې د خپل کورنوي سرپرستان دی او په دې برخه کې لوړی پانګام کړي او سورته حتی د درې وختو خوړو برابرول هم سخت شوی. جزئیات په دغه رپورت کې
فقی اولاد خور پر رکنی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بده لقمه نانی بده که من بخور ده اولادا خور کنم نم نمیگذارم.
ده هرات ولایت و حسیدون که او پر سنگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول مخ که ده دره و سنگارتون و ده کلا سالونون و مشروع چه وز نه یوازی ده بلکه بخبره دولس نورې خزینه کارکونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امره بالمعروف کسان راغلل هغوی شپې یې بندي کړی وم. بیا په دوهم ځل د شپږ ورځو لپاره یو وړم افسه ظاهره کړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې بیا دوی راغلل او 14 شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښت زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصاً اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سنگارګر چې په خبره یې له تیرو 2 کلونو راهیسې له 15 نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوي. اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که یه محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
لغه وخت چې طالبانو محدودیت ولکه وز موږ سالون په بشپړ ډول بند شو فعلا موږ ټولې بیکاره یو. موږ سره دولس ښځې وې چې ټولې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکې وې. اوس چې ټولې بیکاره یو ژوند څخه زیات سخت شوی دی. دا اوس چې موږ له کومو شرایطو سره مخ یو کاملا ناهیلي شوي یو.
خو په کابل کې ځینې سینګارګرې مېرمنې وایي چې د خپلو کورنیو د نفقه ګټلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبوره دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې ښار یوې اوسیدونکې او سینګارګرې تمنا چې په دې برخه کې له شلو زیاتو کلونو تجربه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کار له امله له ویرې او تهدید سره مخ ده.
په وخت سالونو ما باز بود می تانستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم.
هغه وخت چې زموږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول. اوس خو لومړی کار نه شو کولی که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنې طالبانو د قانون خلاف و. په کور کې په پټه کار کوو. په خورا سره شاوخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو خو اوس ویریږي کار نه شي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله دیو حکم له مخې په 2023 کال کې د خزینه آرایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې ور وتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخواني ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 مېرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سینګارګرو مېرمنو نه دی بلکې دوی په ټوله کې په ډیرای برخو کې ښځې له کار کولو منع کړې دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محروم دي چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال خبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دی سنت خلګو یو سلو اویا متر پیپونه ورچولې دي. ډیرو خلګو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی نو دا پیغام کدي خپل کشتر مشران پر ورسېل دلته مشته بندونه وتړي او د وګو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لینم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی. خلک ډېر غریبان دي نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوا سره مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې ځکه هغه خلک ډېر دي اجدهام ډېر دی نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شول، دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړ، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریږ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي، دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په استانبول کې د خبرو په لومړي پړاو کې چې له خنډ او ځنډ سره ملو دواړو لورو د اوربند په دوام چې مخکې د دوحې په خبرو کې ترلاسه شوی و موافقه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استانبول کې د ترسره شوو خبرو په پای کې خپره کړې، ویل شوي چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مرکچیان د اوربند هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې وکړي. دغه راز ویل شوي چې ټولو لورو دا ومنله چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو له سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکی لوری مجازات کړي. دا چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ خبرو عملا څه نتیجه ورکړې او آیا د استانبول بل پړاو خبرې به کابل او اسلام آباد یوې تلپاتې سولې ته ورسوي، پر دې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ لانجې پر نورو اړخونو به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره وغږیږو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زیمو د بحث ته رابللی دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به یوسف زی صاحب، تاسو ته در شو په دوها او له هغې وروسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دې خبرو تر اوسه عملا کومه نتیجه ورکړې؟
مننه. پورې افغانستان او پاکستان عملا یو بل سره په جګړه کې وو. د دوالو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شولو، بمباریانې وشولې، او د دوالو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذبات او حد بیخي لوړ ډېر پورته ولاړو. خو د دې نه وروسته چې کله لومړي مذاکرات وشول په 19 اکتوبر په قطر کې، په یوه کې اقلا دا پرمختګ وشول چې یو جنگ بندي یا دزبندي اعلان شول، او تر اوسه پورې دواړه طرفونه په یوه باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات د قطر د مذاکراتو جزونو او دغه تشریح او تفصیل باندې خبرې کول وي چې میکانیزم به څنګه جوړي، یو بل سره تضاد څنګه پالي، او دغه مسایل چې دي دا به څنګه حل کړي. نو دقیقا دواړه طرفونه یو ډېر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډیر زیات نه شو، خو د خپل دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا یو پرمختګ وو. او همدا ډول بل اخر یو څه پرمختګ دا وشول چې پاکستان که د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره د تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړي، خو د دې خوانه چې کوم افغانان تللو او د ستر مشکل وو هغه لپاره دروازې خلاص کړي. او همدغه د استانبول د مذاکراتو د خبرو نو وروسته یو څه یعنی یو مثبت قدم واخیستل شو. اوس هم ډېرې مغالقې او ډېرې پیچیده مسایل تر مخ دي او په دغه باندې به بحث کیږي. نو زما په خیال په مجموع کې د استانبول د خبرو نه ډېر یو غټ یعنی ستر لاسته راوړنه خو چې موږ ذکر کو نه راغلي، خو خپل د خبرو دوام شپږم تاریخ بیا پنډېدل او همدا ډول د اقلا یو طرف نه د افغان کډوالو د تګ اجازه ورکول او فضا یو څه نرمښت طرف ته بوتلل، او ټولو مهمه دا چې
دزبندی دوام یو هدف پوری دا خبرو د تداوم نتیجه ده.
مننه یوسف زای صاحب. ستانزای صاحب، تاسو هم داسې انګیری یا همدا څه فکر کوئ چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوازنۍ لاسته راوړنه چې شته هغه دا ده چې دواړو لورو تر اوسه پورې دزبندیز باندې درېدلي دي، یعنی اوربند یې مراد کړی دی، یوازنۍ نتیجه یې همدا ده؟
ظاهراً بله، ظاهراً مثلا همدغه ده چې د اوربند دواړو لورو تر منځ رعایت شوی ده. خو یوسف زای صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښې لپاره د پاکستان حسنیت نه ده چې کډوال خپل خوښه وځي، بلکې دا یو بار و په پاکستان باندې چې کډوال په اجبار سره خپل هیواد نه باسي، او د دې لپاره یې دا په اصطلاح د تورخم او سپین بولدک لارې پرانیستلې. لکه چې د مطبوعاتو نه اورېدل کېږي، په تېرې ورځ کې دیارلس زره کسان په اجبار سره په ډېر بد حالت سره بېرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. چې دا زه فکر نه کوم حسن نیت وي، یا په اصطلاح یو حالت وي چې هغه د ښو مذاکراتو د پرمختګ دپاره یو مثبت پوینټ وي، بلکې دا د پاکستان د څو میاشتو را په دخوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده، او دا فقط د همدغه لپاره خلاصه شوه چې دا حسن نیت نه ده. مال نظره
یوسف زای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر هم په زغرده وویل چې د تورخم دروازه یوازې د هغو کډوالو لپاره پرانستل شوې ده چې دوی له پاکستانه باسي، او تر هغې پورې به د افغانستان سره ټولې لارې تړلې وي تر څو پورې د طالبانو له حکومت سره دوی یوې نهایي نتیجې ته نه وي رسېدلي. خبره همداسې نه ده؟
دقیقاً په دې کې شک نشته چې پاکستان افغان کډوال چې دغه افغانستان او د پاکستان یا د طالبانو د پاکستان د کرکیچ هیڅ برخه نه ده، هیڅ جرم پکې نه لري، هیڅ کشریک نه دي. هغوی ته په سزا ورکولو دوی غواړي افغان حکومت یا طالبان په اسلامي امارت باندې فشار واچوي. خو څه کوم موضوع ته چې زه اشاره کوم، د هغه کسان د شدید بد حالت باندې دا شل 5000 کسان له خپلو کورو را بار شوي وو، او په دې نیت چې بل ورځ به تورخم اوړي، تورخم بند شولو، او هر ورځ د هغوی هغه تصویرونه او ویډیوګانې راتللې، هغه واکان چې ډېرې بوګنوون کوي، او خلکو همدا یو تقاضا کوله چې اکلن دا کسان چې د سرحد ته راغلي دي یا ډیورنډ لاین ته راغلي دي هغه د پریښو ګل شي. خو مشکلات شته دي. اوس هم دواړه طرفونو، یعنې په پاکستان کې یو منظم کمپاین روان ده چې څنګه د افغانستان ضد، د افغانستان د خلکو پر ضد باندې یو بیانیه، یو روایت په خلکو کې را جوړ کړي، تر څو هغه څه چې دی د افغانستان په اړه کوي خپل ملت هغه ته عیار وساتي. او په وروستۍ ظاهر خبره لکه څنګه چې د کرزي صاحب او اشرف غني صاحب په وخت کې ویلي، په افغانستان کې ولس د هندوستان کونسلګری دی، حال دا چې څلور کونسلګری وي، خو دا ولس ځکه کوي تر څو دوی چې په افغانستان کې کومه مداخله کوله د هغو لپاره د خپل خلکو ذهن ته یو روایت ورکړي، یو چې دا موږ د افغانستان په اړه باندې کومه پالیسي ده هغه صحیح ده. بل طرف ته افغانستان طرف نه هم اوس وخت کې داسې ځینې بیانونه راغلل چې هغه یعنی په کار دا و چې د دغه دزبندۍ نه وروسته باید دواړه طرفونو ورباندې احتیاط نه کار اخیسته وای، لکه ځینې وزیرانو لخوا داوی یا ځینې ترانې نشرېدل چې موږ به په کراچۍ کې داز وکړو یا به په لاهور کې به مې چاودنې وکړو. دا ډول بیانونو نه په داسې حساس وخت کې دواړه طرف نه باید احتیاط وکړي. او زه چې ټول نه زیات د افغان کډوال خو یو پروسس ته یو کال دی خو
دا یوسف زای صاحب مونږ شاهد وو کله چې په استانبول کې د خبرو لومړی پړاو پیل شوی او خبرو دوام درلود، د طالبانو د حکومت چارواکي غلي ول. یوازې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو لنډ راپور خپور کړ، ویل چې مقابل لوري یعنی پاکستان غیر منطقي غوښتنې مطرح کوي. د پاکستان دفاع وزیر په ګډون لوړ پوړو چارواکو په زغرده د استانبول د خبرو په جریان کې داسې څرګندونه وکړلې چې هغه ډېرې لمسوونکې وې. فکر نه کوي
دقیقا دا د دوی یو لاره وه تر څو طالبانو باندې د مذاکراتي ټیم باندې فشار واچوي. وروسته کېدای شي افغانستان له طرفه هم، لکه اول ځل د طالبانو معین محمد نبی عمری په خوست کې داسې خبرې وکړې چې هغه یعنی پاکستان همیشه د افغانستان نه د یو څه نه په ویره کې ده، د ستر پښتونستان یا ستر افغانستان په دې پاړه باندې خبرې کېږي. نو پاکستان کې هم واقعا چې دوی یو هیجاني غمله یعنی احساس کوي، یو حساسیت ښیي. نو هغه طرف نن دا خبرې رالې، اوس بیا پاکستان له طرفه د افغانانو خلاف ډېر توینامیزه ترانې جوړې شولې، په جواب کې اوس افغانانو ترانې جوړې کړې دي. کله چې دا
مشکل دا و چې کوم دا کړکېچ حل شي، خو متاسفانه د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ د نفرتونه ډېر زیات شول.
استنزه صاحب، د استانبول خبرې په پام کې دي چې د نومبر په شپږمه بیا پیل شي، معلومه نه ده چې څو ورځې به دوام کوي. خو د مخکنیو خبرو د پای په لمه کې ویل شوي چې دواړو لورو منلې چې په دغو خبرو کې چې بیا ترسره کیږي د څارنې او تایید یو میکانیزم رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکي لوري مجازات کړي. دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورنډ کرښه ده، او پر دې څار فکر نه کوي چې ناممکن دی چې ترسره شي؟
دقیقا خبر داده چې پاکستان په دغه مذاکرات په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلوده چې ډېر واقعیتونه سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي یا استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی دا چې افغانستان یا مجموعه طالبان حکومت دا باید د پاکستان د دوی په اصطلاح د پولو ساتونکي شي. دا یو ډېر غیر منطقي غوښتنه ده. بیا یو مستقل هیواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پي په ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو په ضد طالبان عملیات ترسره کړي. دا یو میکانیزم باندې زه فکر کوم چې دا به ډېر مغلق میکانیزم وي چې بیا به په هغه باندې توافق وشي چې په خصوص هغه غوښتنې چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ او تاسو ورته لاسرسی لرو هغه غوښتنې چې پاکستان کوي دا به ډېرې عملي نه وي. دا چې ماته ډېر طالب سوال دار چې د پاکستان حکومت یو خوانه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، او لبل خوانه د سرغړونې په صورت کې مجازات. تاسو وګورئ کله چې توافقات امسا کیږي کچېره هغه د معاهدې بڑول ټیټوي معمولا دا په ملګرو ملتو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتو کې د دوو مستقلو هیوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چیرې تخلفات رامنځته کړي هغه ته مجازات یا معاهدات په اصطلاح پرې عملي کېږي. معنا دا ده چې د یو خوانه پاکستان د طالبان حکومت د یو دولت په عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په دې خپله او اخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړې دي. له بلې خوانه د مجازاتو د تطبیق مسله بل د لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کومه مرجع؟ معنا دا ده چې قطر یا ترکیه دا په اصطلاح تطبیقوي. دغه ټولې خبرې د دې ښکارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې چې وي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د ډیورنډ دواړه خپل خلک یو خلک دي. د کنټرولول، د په خط کنټرولول، د په هغه باندې نظارت کول، حتی په هغه وخت کې چې ناټو تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ د سکیورټي وجود درلوده چې دا لاین باین کنټرول شي. په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو، او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د همغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کوله، او دا خط وار وار نقص کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي، او د دې میکانیزم هم ډېر وچی. بلکه خبره دا ده چې دواړه لورې په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسني شرایطو کې چې د نه اطمینان حاصل کړي، فکر کوم چې کابل لدیدی سره خپل روابط کې تجدید سره وکړي.
مننه استنزه صاحب. یوسف زای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړي، تقریبا ناکامه شوی، خبرداري ورکړل چې د دغه خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی، د دې هدف څه و؟ یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري که چیرې دا خبرې نتیجه ورنه کړي د افغانستان هوایی حریم نقض کړي او هر چیرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي؟
دا وخت د پاکستان د پوز په منځ کې په دې بحث روان ده. خپل د پوز مشر چې دغه په اړه باندې ویل کېږي چې هغه ډېر جارحانه فکر لري، او د عمران خان سره یو هم مشکل ده، او په مجموع کې د افغان طالبانو او افغانستان سره هم مشکل لري. هغه فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګر وبل شي،
ورورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتیږي چې سیاسي نه د دغه د غریب په حق نه دي، هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي باید خبرو اترو د لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګسې ګډې دي چې د پوز تیر مشر جنرال باجوا او جنرال حمید ته ټي ټي پي سره مذاکرات کړي وو او تقریبا 80% مسائل له ټي ټي پي سره حل شوي وو او باید د مذاکراتو لار پرې نه ښودل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی و چې جګړې حالت و، هر څوک مجبور و چې د پوز چې کوم
یعنی فکر کوي که چیرې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوز دې ته چمتو شي چې له ټي ټي پي سره خبرې د لانجې یوازنۍ حل لاره ده، فکر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه له منځه لاړه شي؟
دقیقا، همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پي مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورورو دا بحث زیاتیږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده، او په دې کې به ټول نه زیات زیانونه پاکستان ته رسیږي، ځکه چې دننه به فساد هم جوړ نه ده، مشکلات هم شته ده. او سره د دې چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا زموږ تر شا ده، حال دا چې فکر نه کوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي. خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا په افغانانو واچي. ځینې کسان په مطبوعاتو کې وایي چې دا خبرې چې کیږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي، دا تر شا د دوی امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا وخت امریکا د وغواړي د هیچا لخوا د طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د مېرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت دی هغوی عاجل ضرورت ته چې طالبانو سره د افغانستان سره د بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال د پاکستان اوس په منځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو، نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. وروس ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د اوایز واک د لارې موږ نشو کولای چې په کابل کې حکومت تبدیل کو یا تغییر کو، او د نننه طالبان یو کمزور حکومت ته صحیح د رسمیت نه لري. خو په افغانستان کې د نننه د دې الف نه یې پوری اصل به صد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې په خو په افغانستان کې دا حقیقت ته چې پاکستان ډیر بر لاس لرلو درې سلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغییر او تبدیل شوی او کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو، خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان دنه نه دوی پراکسیز یا دوی په ګټه جنگیدونکو څوک نه لري، لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو د ډاکټر نجیب الله حکومت په نس کوو، یا د تروریزم پر جنگ جګړه کې دوی هم امریکا سره یو ځای شو طالبانو حکومت نسکور کړلو. نو له دې مله دوی بمبار خو کولی شي، خو په دې باور دي چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلیږي. او بل دا ده چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره د دې چې یو ضعیف حکومت ده، د طالبانو د برید نه وروسته پاکستان ګریبان ته مستقیم لاس ور واچولو، په دې مله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف لرونکي هم یو ډول طالبانو په دغه ضرورت باندې طالبانو ته چکچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي. د دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدل دی، دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدونه نور سره راپورته شي. خو چونکې پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ده، دغه ډول حالت له بل یو هیواد سره شوی وای یا امریکا راغلی وای، کېدای شي دومره حساسیت به نه و. خو پاکستان سره د خلکو یو ملي حساسیت ده، که پاکستان له طرفه په هر چا باندې په افغانستان کې برید کیږي، دوی لپاره د بللو وړ نه ده. نو ورو زه فکر کوم چې دوی هغه جارحانه فکر او جهانه مو ورو ورو اوس یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده. او ورو ورو غواړي چې یو حل راوباسي، لکه تاسو وکتلو د استانبول په مذاکراتو کې دوی لکه یو ایجنډا خبره کوله چې نور هیڅ نه منو، افغان طالبان باید پاکستاني طالبان له جګړو نه لاس اخیستلو ته مجبور کړي او دوه ځلې وټالم پرېښودلو د وتلو کوشش وکړي. خو وروسته چې یو څه د سړو فکر والا او سړو مغزو والا کسان یا پاکستاني مشران په دې کې راشریک شول، نو بیرته هوټل ته رالو، نو بالاخره دغه مذاکرات لکه یو مستقیم نتیجه راونه وه. خو بیرته هم هماغه زور مړه او زړو ته راووته کېنستل چې بیرته به بیا مذاکرات پیل.
مننه استانزی صاحب. آیا فکر کوئ چې پاکستان غلطه محاسبه کړې وه، لکه څنګه چې یوسفزی صاحب ویلې دوی به داسې فکر کوو چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزورې شي او ولس به ملاتړ ونه کړي؟ اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم څیرو هم خپل غږ اوچت کړ او د پاکستان پر ضد څرګندونه وکړي.
ګوري د خلکانو داسې ده دا برسېره پر دې چې طالبان ته ضرر ونه رسوي. طالبان حکومت ته د تیرو د بمبارډمانونو بلکې طالبان دوه جالب اقدامات کړي او دا چې په ټول د لنډلاین کې یو همغږي سره عکس العمل خود او ډیر زر عکس العمل خود چې پاکستانیانو او پاکستانی پوځیانو استاندار تصور نه سوای کولای. له بل خوا له کټاسو په اشاره درلوده پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او له تجربه هم خوده ده د خپل موجودیت نه راپد خو پر اوسه پورې معمولا د کابل حکومتونو سره هیڅ اړیکې نه درلودي په استثناء د ځینو خاصو مواردو ظاهرا د دوستۍ اما عميقه دوستۍ نه و. هغه مسله دا ده چې هغه د ګورنګ په پاکستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پیژندل کیږي. نو هر کله چې پاکستان په کابل کې هر حکومت په ضد راوچتېږي په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کیږي او له هغه ځانګړي حکومت نه ولو کله سره موافق وي یا مخالف وي د هغه نه ملاتړ کوي او دا د دل پورې طالبان د پورې مهم سوچي کله برسېره پر دې چې د پاکستان بمبار کوم خاص لاسته راوړنه نه درلوده چې طالبان په دې کې تغییر وکړي یا په اصطلاح یې تسمې سر وټیټ کړي. بل هغه دا وکړه چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شوه او لکه چې سږي صبر ته اشاره درلوده پاکستاني مقامات باید ته متوجه واوسي. برسېره د اقتصادي مسایلو د سیاسي لحاظ دا اوس د ډېرو بد اپوزیشن سره مخالف دي چې د پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې راځي او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان تر فشار لاندې راځي. په دې معنی چې د چین وړي چې دا جګړه را شروع شي او بل اخره پاکستان ته برلاسي شي د لپاره چې چین هم د خپل افراطي ګروپونه داري او د طالبانو سره یو ډول تشوق دیپلوماسي مختوري اخواته هیوجود لري اخواته مرکزی آسیا روسیا دی غوړی چې طالبان له حکومت سره خپل ستراتیژیک اړیکې جوړ کړي. په دې اساس چې فکر کوم په ټول لحاظ پاکستان باید ولګي او بیا هم دا تکرارول شي. زه فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستانی پوځ دې جرأت وکړي چې بیا د اخواته دوامدار نظامي اقدامات چې ممکن نمایشي اقدامات وکړي.
مننه سنګزای صاحب. لن یوسف زای صاحب سیمه ایز قدرتونه روسیا چین او نور فکر کوي چې دوی نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه کړکیچ نور هم پراخ شي.
دقیقا دا دوه هیوادونه افغانستان او د لیرې حد پورې پاکستان داسې هیوادونه دي چې په دغه هیوادونو کې کړکیچ په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي. خلک د افغانستان او فرار کوي. پاکستان بیا داسې یو ملک چې اټومي هیواد د غلط یعنی اقتصاد کې خرابېږي غوی هم د زینډالو یعنی مشکلاتو سره مخامخ کېدل شي چې جهادي ډلې تکو کیږي یا مذهبي ډلې کوي کیږي. نو زه فکر کوم چې دا وخت په دې سیمه کې هیڅوک داسي وي چې هغه د وګړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلکې زیات شي او نو زه فکر کوم چې دوی د پاره کوم مستقیمه ګټه لرلی شي.
د طالبان حکومت یو تور چی پوری کوي هغه دا دی چې اسلام آباد یو موټی نه دی. ملکی حکومت غواړي چې له کابل سره خیاړي کې ولري خو پاوز نه غواړي. د بیلګې په توګه ولله مجاهد په روسي سرګندونو کې بیا هم د کابل ته د صادق خان د تیر کال سفر ته اشاره وکړه وای کله چې صادق خان دلته په خبرو بوختو پاکستان تیاری راپورته شولې او په پکتیکای بریدونه وکړل. دا څه معنی لري؟
دقیقا پاکستان کې دننه د عمران خان غون ټي ټي پی سره د مذاکراتو حامیده د پوز او سنای مشر نه ده. دقیقا دا اوس تاسو ګورئ د پاکستان پنجاب ایالت افغانان د په بیرحمۍ وستل غواړي. د سند ورته او خیبر پختونخوا حکومت چې د عمران خان حکومت کې بند حکومت وي اوس په دا دومره فشار په افغان کډوالو نه دا چولای څومره چې د مرکز اچول شوی ده. نو پاکستان کې د نن ورو ورو دغه د پوز پر خلاف او د پوز او د عمران خان ترمنځ یو تصادم روان ده او دغه تصادم چې څومره بعد پیغو کې د افغانستان هم راځي او د عمران خان د بل خلک دا وایي چې د افغانستان سره تصادم یوازې د پوز د مصر رضا ده. حال دا چې پاکستان د نن ډیر سیاسي ګوندونه یا حتی اوس سیاسي حکومت هغه کېدې چې دومره د تشدد خوښون کوي نه وي. نو زه فکر کوم چې ربیع الله مجاهد صاحب ډیر مهمې نقطې ته اشاره کړې وه چې یعنی دا اوس چې تاسو سره افغانستان سره کوي حتی چې تاسو خپل عام خلک او همدا ډول سیاسي ګوندونه چې تاسو د دغه جارحانه عمل سره موافق نه دي او دا تر یو حده پورې حقیقت لري.
کور ودان یوسف زای صاحب سنګ زای صاحب ک دغه تور چې طالبانو پورې کړی چې اسلام آباد یو موټی نه دی که داسې وي فکر کوي چې په اوسنۍ دغه کړکیچ کې د طالبانو دغه حکومت یو موټی دی د پاکستان په وړاندې؟
مطلق قضاوت بل څه مشکل وي چې وایم یو موټی ده. خو زه فکر کوم بلې دا د لپاره چې لا تر اوسه پورې د طالبانو
په حکومت کې د رهبری د مطلق رول او د مطلق کنټرول له وجې که ظاهرا څه اختلافات هم وجود ولري، په ټوله کې خصوصا هغه کسان چې پوځي، امنیتي او استخباراتي او همدارنګه د بهرنیو اړیکو مناسبات مخ ته وړي،
ډیره زیاته مننه. کور ودان د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسفزی، له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. روزگار
استغفر بلا انكار هر قدم ملا نگار نگار چالمین تو بکری فدا خوارش چالمین تو بکری فدا خوارش چالمین تو بکری فدا خوارش جن خوبو یلنگا انگار استغفار ملا انکار